ساعت د ورځې لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت د خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې ولسي جرګه هرات ته پلاوی استوي چې هلته د 2000 بندیانو د اعتصاب په باب څېړنه وکړي. سبا په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کینیا په وړاندې میدان ته وځي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې له ویان سره په دې اړه مرکه لرو او په اونیزو پروګرامونو کې ژوند په شیبو کې او د ګوډیا چار لرو، خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې جمیله ظریفی وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. چارواکي وایي چې په فراه کې یو ایرانی خپل هیواد ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د کندز امنیتي مسولین وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې له دوی سره د قتلونو شاوخوا 14 قضیې ثبت شوي چې د موټر سایکل سپرو لخوا وژل شوي دي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې په پاکستان کې د یوې زلزلې زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. پورا خبرونه د بدخشان کران او منجان ولسوالۍ د طالبانو لسته ورغله. د بدخشان ولایت د امنیت قومندان امان الدین مطمئن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون له افغان ځواکونو سره تر 200 جګړې وروسته د ولسوالۍ ونیوله. بدخشان چې یو مهال د افغانستان له آرام ولایتونو ګڼل کېدی، په دې وروستیو کې د جګړو راپورونه تر ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازیو پرون د بدخشان د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی پرون خبرداری ورکړ چې ښایي د کران او منجان ولسوالۍ د طالبانو استورشی. چارواکی وای چې په فراه کې یو ایرانی خپل هیواد ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د فراه ولایت د امنیت قومندانۍ د مطبوعاتو مسول فواد عسکری ازادي راډیو ته وویل چې دا کس تیر ورځ ونیول شو او تحقیقات ری روان دي. فواد عسکری د نیول شوی کس نوم په ډاګه نه کړ، خو ویل چې داسې اسناد ورسره موندل شوي چې په جاسوسۍ فعالیتونو کې د نوموړي لاس لرل ثابتوي. په خو هم د افغانستان په غربي ولایتونو او پلازمینې کابل کې ایران ته د جاسوسۍ په تور ځینې کسان نیول شوي دي. د کندز امنیتي مسولین وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې له دوی سره د هغو قتلونو شاوخوا 14 قضیې ثبت شوي چې د موټر سایکل سپرو لخوا وژل شوي دي. د کندز امنیت قومندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښو کې په کندز کې د انتخاباتو د ساحوي دفتر د مشر او د یو شمېر پولیسو او دولتي مامورینو د وژنې پیښې شاملې دي. د امنیت قومندانۍ وایي چې تر اوسه د پیښې عملي نه دي نیولې او د نیولو لپاره یې پلټنې روانې دي. د کندز چارواکو په کندز ښار کې د موټر سایکلونو په چلولو بندیز لګولی، خو ځینې خلکو له دې عمومي بندیز سره مخالفت ښودلی. او دا هم یو سپورتي خبر. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې سبا دوشنبه له کینیا سره خپل مسابقې پیلوي. افغان لوبډله به له کینیا سره 2 شل ورځې، 2 پنځوس ورځې او 1 ټیسټ لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو دفتر مشر فرید اوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د 2 شل ورځو لوبو کوربه توب کوي.
کوربتوب چې لاویزو لوګو کوربتوب په افغانستان کې وګور سره ده. افغانستان به ان شاء الله په دغه سیالیو کې چې دوه شلاویزي دي، 2 پنځوس ورځې دي او 1 ورځنۍ لوبه ده، تر ټولو مهمې لوبې چې دي 2 پنځوس ورځې لوبې دي د افغانستان لپاره. ټول لوبه لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په ننګرهار کې هم د افغانستان فوټبال نورو تمرینات په لاره چول شوي.
هو تک وی افغان لوبډلو د دغه سیالیو لپاره زیات تمرینونه کړي. د په خبره کې افغانستان له کینیا 2 پنځوس ورځې سیالي وګټي نو د 2015 میلادي کال نړیوال چمتوال لار پیدا کړي. دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. یوې زورورې زلزلې د پاکستان جنوب لویدیځې سیمې ولړزولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شول. د ازادي راډیو خبریال خپل راپور کې د مړو شمېرو تر 30 زیات ښیي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې زلزلې د بلوچستان ایالت هوران نومې سیمه ولړزوله چې شدت یې ډېر ښکته په کچه 6.3 درجې وه. د سه شنبې په ورځ هم 1.2 درجې زلزلې دغه ایالت ولړزوه چې تر 500 زیات کسان یې مړه کړل. پرونۍ زلزله چې په کراچۍ ښار کې هم محسوسه سوې، په دې ښار کې د یو دفتر کارکوونکی عتیق الله عتیق الرحمن پاک له وویل دی وای په دفتر کې په کار بوخت وم، ناڅاپي مې چوکۍ وخوځېده. په لومړی کې مې فکر وکړ ښایي زین مې مغشوش شوی وي او زه په دغسې فکر کوم، خو ټول همکاران مې له دفتره په ځغاسته د باندې ووتل. د زلزلې ټکان شدید و. پاکستاني چارواکي اوس هم هڅه کوي په لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره د کتنې په درشل کې له اسلام آباد وغوښتل چې د ترورستانو لمرستې لاس واخلي. سنگ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې دواړه سیال هیوادونه دې په ګډه د سولې په لوري ګامونه واخلي. د هند صدر اعظم زیاته کړه دا حتمي ده چې د پاکستان له خاورې او د دې هیواد تر ولکې لاندې سیمو نه باید له هغو ترورستانو سره د مرستې لپاره استفاده ونشي چې هند ته ګواښ پېښوي. د زیاته کړه نوې ډیلي تیار دی د کشمیر پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره د هڅو ملاتړ وکړي، خو ده وویل چې کشمیر د هند خاورې یوه مهمه برخه ده. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ وېشل شوی دواړه هیوادونه دغه غرنۍ سیمه خپل خاوره ګڼي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر دوه ځلې جنگونه کړي دي او ټاکل شوی ده چې منموهن سنگ او نواز شریف نن یکشنبه هم سره وګوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هغې هندي سارۍ منموهن سنگ به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې سره وګوري. له کله چې نواز شریف د پاکستان صدر اعظم شوی دی، له هندي چارواکو سره لومړنۍ کتنه ده. شریف دغه کتنه د یوې نوې پیل چانس بللی، خو ښاغلي سنگ بیا له دې کتنې زیاته تمه نه ده ښوولې. دغه خبرې په داسې حال کې کېږي چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د سخت دریځو بریدونه زیات شوي دي. د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د هند صدر اعظم سنگ وویل د تروریزم مرکزیت لا هم پاکستان کې شته دی. د مصر یو سرتیری د سینا په ناکراره ټاپو وزمه کې په ډزو ووژل شو. مصري چارواکو پرون وویل چې دغه 22 کلن سرتیری د شمالي خرګوټي شیخ زوید په سیمه کې په ټټر لګیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د مصر پوځي ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. راپورونه وایي چې اپاچي ډوله څرخي الوتکو د شیخ زوید په شاوخوا کې د سخت دریځو پر پناه ځایونو حملې کړي دي. په سینا کې ګڼ شمېر پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. د مصر د ولسمشر محمد مرسی تر بندي کېدو وروسته په مصر کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. او د فلیپین د ښکلا ملکه د نړۍ په کچه د 2013 میلادي کال د ښکلا ملکه شوه. میګن یانګ چې په امریکا کې زیږیدلې، تیره شپه یې په یوه سخت سیالۍ کې 126 نورو سیالانو ته ماتې ورکړه. درویش کلنې یانګ ژمنه کړې چې تل به د نړۍ د ښکلا تر ټولو ښه ملکه وي. په دغو سیالۍ کې یوه فرانسوۍ دویمه او د ګانا هیواد درېیمه شوه. د نړۍ د ښکلا ملکې ته د جایزو د ورکړې مراسم تیره شپه د انډونیسیا په بالی جزیره کې جوړه شوې وه. د خبرونو پای.
ساعت 10:00 او 8 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د آزادي رادیو د دې خپرونې په دوام کې واورئ. ولسی جرګه په هرات کې د 2000 بندیانو د اعتصاب د څېړلو لپاره پلاوی لیږي. د طالبانو لاسته د وی ولسوالۍ له ویډیو سره په یو وخت د بدخشان د وضعیت په اړه د دغه ولایت استازو خبرداری ورکړ.
موږ دې ته آماده یو چې هغه لیست دوی ترلاسه کړي چې د مرستو لیست چې څونه مرستې د افغانستان سره ترسره شوي دي، دا هغه ډول لیست نه دی چې موږ یې محرم وساتو.
دا د مالی وزارت ویاندې چې د فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې د کمیټې د غوښتنې په ځواب کې دا څرګندونې کولې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د کینیا په وړاندې مسابقې پیلوي.
دا ډېر ارزښتناک دی د افغانستان لپاره. هغه افغانستان د ټولو دې په مسابقې کې وګټي د کینیا نه تاسو د ګوراوي سیالیو نه نړیوال ځان ته لاره پیدا کړي.
د ایران د ولسمشر د نوی دریس په اړه د رسنیو د عکس العمل او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په راپورونو سربیره دوه 19 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او د ګوډي اچار هم لرو. ولسی جرګه پرون د هرات په محبس کې د بندیانو د اعتصاب په اړه خبري وکړه. د شاوخوا 2000 بندیانو د اعتصاب پرون ومه ورځې ته ورسید. ځینو بندیانو خولي هم ګنډلې دي. د بندیانو یو شکایت دا ده چې ولسمشر په خپل 3 نمبر فرمان کې دوی ته عفو نه ده کړې، بل دا چې ځای تنگ دی او نور ستونزې هم لري. صالح محمد صالح په دا اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ولسی جرګې استازو ژمنه وکړه چې د بندیانو د اعتصاب د څېړلو لپاره به هرات ته یو هیئت ولیږي. وکیلانو پر حکومت انتقاد وکړ چې خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړې څو له بندیانو سره وګوري او مرکې ورسره وکړي. یو شمېر خبریالانو غوښتل د ځایي چارواکو په هماهنګۍ دغه زندان ته ورسي چې د بندیانو وضعیت له نږدې وګوري، خو دوی ته د زندانونو د مسؤل لخوا اجازه ورنکړل سوه. په هرات کې د ازادي رادیو خبريال وای د احتساب کوونکو بندیانو ځینی په بد روغتیایي وضعیت کې دي. تر اوسه نه دی حاضر سوي چې درو درمل ورکړل سي. دغه احتساب پرون اومې ورځې ته ورسید. تر اوسه د سترې محکمې او کورنیو چارو وزارت یوه هیئت او د ځینو نورو نهادونو استازو هڅه کړې چې د بندیانو خبرې واوري او دغه احتساب پای ته ورسوي، خو بریالي سوي نه دي. بندیان تور پوری کوي چې عدلي او قضایي چارواکو دوی ته د دوی د جرم په تناسب سخته سزا په پام کې نیولې ده. احتساب کوونکي بندیان وایي تر هغو چې ولسمشر په خپل فرمان کې دوی ته عفو ونه کړي او مجازات یې کم نه کړي، له خپل احتساب څخه به تیر نه سي. د افغانستان په لویدیځ کې د زندانونو مسؤول عبدالمجید صادقي مني چې په زندان کې ځینې نورې ستونزې هم شته.
د لومړي دوهم او شپږم بلاک ځینو بندیانو احتساب کړی دی. یو شمېر بندیان د ولسمشر د درې دېرشم نمبر فرمان په اړه اعتراض لري چې دوی ولې پکې مستثنا شوي دي، دوی ته تخفیف نه دی ورکړی شوی. بله دا چې د بندیانو ځای تنګ، د ځای په نسبت د بندیانو شمېر زیات دی.
د ازادي رادیو د خبريال راپور لمخې د هرات زندان د څه باندې زرو بندیانو د ساتنې ظرفیت لري، خو اوس مهال پکې تر 3000 زیات بندیان ساتل کیږي. ځینې بندیان ادعا کوي چې د احتساب په ډول یې خولې ګنډلې، خو په هرات کې چارواکي دغه ادعا نه مني. تر دې مخکې هم د کابل او ولایتونو په زندانونو کې بندیانو د ورته احتسابونو د لارې له حکومت څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه کړې وه.
واوریدل چې په ولسی جرګې کې پرون په دې بحث وشو چې یو پلاوی هرات ته واستوي چې په دغه ولایت کې د بندیانو اعتصاب وڅېړي. په ولسی جرګه کې یو شمېر استازو د بدخشان ولایت د وروستیو امنیتي حالاتو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. د دوی په وینا همدا اوس د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده او کېدای شي چې د کرانو منجان ولسوالي د طالبانو لاس ته ولویږي. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان چارواکي وایي چې دا ولسوالي عملا د وسله والو مخالفانو لاس ته لوېدلې ده. په دې اړه د معصوم میوند راپور واوري.
په ولسی جرګه کې د بدخشان ځینې وکیلان خبرداري ورکوي که په دې ولایت کې د ناامنۍ مخنیوي ته پام ونه سي نو کېدای شي د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوال طالبانو لاس ته ورسي. په ولسی جرګه کې د بدخشان وکیل امان الله پیمان وایي چې په دې وروستیو کې د بدخشان د ناامنۍ کولو لپاره سلګونه وسلوال مخالفین له پاکستانه دې ولایت ته ورغلي دي. ښاغلی پیمان د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د بدخشان په څو ولسوالۍ کې جګړه دوام لري.
دا به ډیر جدي سي. زه تاسو ته وایم په هغو ولسوالۍ کې چې هېڅ مشتمه نه وه، خو شاوخوا دوې میاشتې کېږي لکه په کوه، راغستان او کوهستان ولسوالۍ کې جګړه ده. تېره شپه هم پکې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جنګ و.
شاوخوا لس ورځې مخکې افغان امنیتي ادارو له وسلوال مخالفینو څخه د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ د پاکولو خبر ورکړ چې وروسته یوه ډله ملي پولیس دې ولسوالۍ ته روان شوه، خو د راپورونو له مخې ملي پولیس دې ولسوالۍ ته په ننوتلو سره د وسلوال مخالفینو له کمین سره مخ شول چې 13 تنه یې ووژل شوه او 13 ډېر نور پکې ټپیان شول. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو ځینې استازي بیا ادعا کوي چې د پاکستان تر څنګ ځینې کورنۍ کړي هم کوشش کوي چې دغه ولایت نه امن کړي. د دغه وکیلانو له ډلې شاه عبدالحد افضلی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بدخشان ولایت نه امنیو بل اساسي لامل د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي ده.
عدم همغږي ارګان های امنیتی د عملیاتای کی بعد از حضور طالبان در منطقه
په سیمه کې د طالبانو پر ضد له پوځي عملیاتو وروسته د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي په دې کې شک نسته چې د سیمه خلک باید همکاري وکړي او حکومت په ځنګړي ډول امنیتی برخه په رښتینه همکاري سره د یو ګډ پلان لمخې سیمه تورسي. کله د سولې او روغې جوړې لار پیدا سو خوش خبره ده. کله سنوي اغاندي وځپل سي او سیمه دی پاکسی.
په دې اړه مو ډېر کوشش وکړ چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو نظر راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نسوه. په بدخشان ولایت کې د وروستیو نامنې موضوع تیرونی د ولسر کې په عمومي غونډه کې هم یاد شوه او د جرګې یو پلاوی وټاکه چې د دې ولایت نامنې له نږدې وڅېړي. راپور نه وایي چې دغه پلاوی د شنبې په ورځ بدخشان ته روان شوی دی. د امنیتي چارو پوهان په دې باور دي چې که په دې ولایت کې نامنې ډېرې سي نو پر نورو شمالي ولایتونو به هم اغېز وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې سبا له کینیا سره مسابقه پیلوي. افغان لوبډله به له کینیا سره دوه شل اووریزي، دوه پنځوس اووریزي او یوه څلور ورځنۍ لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د دوه شل اووریزو لوبو کوربتوب کوي. ښاغلی هوتک دا څرګندونې په یوه مرکه کې وکړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په دیرشم د سپتمبر او په دویم څلورم او یورسم د اکتوبر ډېرې ارزښتناکې خورا مهمې لوبې لري. د کینیا سره په عربي متحده ایالاتو کې شارجه ته نړیوال لوبغاړي کې چې په دغه کې د خوښۍ ځای ده د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده چې دوه لوبو کوربتوب د شلویزو لوبو کوربتوب د افغانستان کې زبور سره ده. زه ته باید ووایم چې افغانستان به انشاءالله په دغه سیالیو کې چې دوه شلویزي دي، دوه پنځوس اووریزي دي او یوه څلور ورځنۍ لوبه ده، د ټولو مهمې لوبې چې دي پنځوس اووریزي لوبې دي د افغانستان لپاره، نو انشاءالله د دوی لپاره د ټولو لوبو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دلته په ننګرهار کې هم د افغانستان د فوټبال نورو تمرینات په لاره چول شوي تمرینات ترسره کړل او همداشان د اوس عربي متحده امارات افغانستان کرکټ ملي لوبډله رسېدلې ده، هلته هم خپل تمرینات پیل کړي دي.
د افغانستان دا لوبې وګټي نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کوي، آیا په رنګ کې تغییر راځي؟ اهمیت یې په څه کې دی؟
اهمیت چې دا باید دغه لکه دوه درجې کړي هي ودونه شي، دوی باید په هر کال کې اته لوبې وکړي شل ورځې تر څو د شل ورځو په جدول کې رادننه شي، یعنې په رنکینګ کې رادننه شي. او دې سرسنګ کې ته ویلی شم چې دغه دوه پنځوس اووریزې لوبې چې دي دا ډېرې ارزښتناکې لوبې دي د افغانستان لپاره، حیاتي لوبې دي. انشاءالله که افغانستان دغه دوه لوبې پنځوس اووریزې وګټي د کینیا نه، نو کولای شي چې د 2015 کال نړیوال جام د پرته د غوراوي سیالیو نه، یعنې د همدغه سیالۍ نه کولای شي چې راسم نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. او په څلور ورځنۍ لوبې چې دي د انټرکانټینټل لوبې دي، د لوبې چې په کې افغانستان د دویم ځل لپاره برخه اخیستې نه، یعنې لومړي ځل لپاره چې برخه واخیستله افغانستان وشو کولای چې دغه جام افغانستان ته راوړي، یعنې دغه جام وګټي د انټرکانټینټل. اوس دغه سیالۍ په لړ کې د خپلې اتلوۍ نه دفاع کوي چې افغانستان د لوبې وګټي نو د جدول په نوملړ کې پورته ځي.
لکینیا سره افغانستان تر دې مخکې هم لوبې کړې دي، او ستاسو خپل نظر څه دی چې پر روانې مسابقې به څنګه وي، نتیجه به د افغانستان لپاره څنګه وي؟
افغانستان د تر دې وړاندې لکینیا سره لوبې کړې دي، خو هغه هم ډېره پیاوړې لوبډله ده، ډېره تکړه لوبډله ده. دا چې د افغانستان لوبډله پوره چمتووالی نیسي دغه شانتې لوبو لپاره، او کینیا یو څه خپل تاثیر لاندې راولي او لوبې ګټي، وی هم لوبې ګټي. نو زه باید تاسو ته ووایم چې کینیا هغه لوبډله ده چې په 2003 کال کې په نړیوال جام کې برخه اخیستې وه او تر نیمه پایلو پورې رسیدلې وه، یعنې په 2015 سیالۍ کې اول ګډون کول ډېر مشکل کار ده، او چې بیا ګډون کې تر نیمه پایلو پورې رسیدي هغه هم د څنګه بار، یعنې د هغه هېوادونو ترمنځ چې هغه پوره غړیتوب لري، دا ډېر سخت کار ده چې تر څو یو تکړه او پیاوړې لوبډله ونوسي. نو انشاءالله چې افغانستان به دوی سره ډېره ښه لوبه وکړي او دوی دا لوبې به اسانه نه اخلي، په خاطر دې چې د افغانستان لپاره د کینیا په پرتله د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو د څنګ مشر فرید هوتک چې تاسو مرکه له ازادي راډیو څخه واورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وسم تر نورو مطالبه مخکې رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننۍ ورسپانو سلیکلي.
کابل چاپیاو شمیر ورسپانو له امریکا او چین سره د تړونونو او په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د ائتلافونو د جوړېدا په ستونزو لیکنې او تفسیر یې کړی دی. ویسا ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د امریکا مرستیال دفاع وزیر څخه په نقل لیکي له کابل سره پر امنیتي تړون هوکړې ته نه رسیدل غمیزه ده. ویسا په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې آیا امریکا افغان لوري ته دا تضمین ورکولای شي چې له تړون وروسته به ګاونډیان په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي او په افغانستان کې به امنیت راځي؟ لیکوال خپل پوښتنې ته ځواب ویلې ده او وړاندې لیکلي، امریکا افغان لوري ته نه د مالی مرستو شفاف تضمین ورکوي او نه د امنیت. د لیکوال د معلوماتو له مخې که د کابل او واشنگټن ترمنځ په لاسلیک کېدونکي تړون کې تضمین نه وي موجود، په زغرده وایو چې بې قاعده او شرطه تړون د امریکا په ګټه ده نه د افغانستان. هشت صبرس پانه لیکي له امریکا سره امنیتی تړون طالبانو ته ښکاره پیغام ورکوي چې یوازې له افغان دولت سره د سولې لار په مخ کې لري. هوا دولتي ورسپانه له افغانستان سره د چین مهمو تړونونو ته اشاره کوي او لیکي لا یاد هوا سره تړونونه د افغانانو خراتلون کې تضمینوي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه شوې. په افغانستان کې د چین پانګونه افغان ولس ته اقتصادي پیاوړتیا وربخي او هم یې له امنیتي ننګونو څخه ژغوري. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپله سرمقاله کې لیکلي، د افغانستان سوله له چین سره هم تړاو لري. د سرمقالې د لیکوال پاند، کله چې چین په افغانستان کې پانګونه کوي نو مجبور دی چې د خپلو پانګوالو امنیت خوندي کړي. نو ویلی شو چې دا کار په افغانستان کې د امنیت په خوندي کولو کې مرسته کوي. بلخوا بیا دو خپلواکو ورځپاڼو سرنوشت اماندګار په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د ائتلافونو د جوړېدو پر ستونزو لیکنې او تبصرې کړي دي. مندګار ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، د اپوزیسیون ترمنځ اختلاف د حکومت کار دی. د مندګار په سرمقاله کې راغلي، داسې ښکاري چې د انتخاباتي اتحاد د غړیو ترمنځ اختلافات او ستونزې د حکومت په ګټه دي. د لیکوال پان که حالات همداسې دوام وکړي نو د انتخاباتو د ترور موضوع رامنځته کیږي او بیا به د هیچا په ګټه هم نه وي. سرنوشت ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، د انتخاباتي اتحاد د غړیو ترمنځ اختلافاتو هر څه روښانه کړل. د لیکوال په باور له دې اتحاد څخه د قومي سیاست او نفاق بوی راځي. د لیکوال پان په رښتیا هم دردونکی ده چې افغانستان دې دغه ډول سیاستوالو ته په لاس ورشي. د سرنوشت سرمقالې لیکوال په افغانانو په ځانګړې توګه پر ځوانانو غږ کوي چې نور دغه ډول کسان څنګ تکړي او نوی نسل رامخکې شي، ولس ته ملاتړ وکړي تر څو افغان ولس له دغو څو سیاسي سوداګرو څخه خلاص شي.
په داسې حال کې چې د کاندیدانو د نوملیکنې له ټاکلې مودې څخه باندې یوه اونۍ وځي، یوازې یو تن ځان رسمن کاندید کړی دی، خو د نورو کاندیدانو ترمنځ اختلاف سبب شوی چې د ائتلافونو په منځ کې درز رامنځته شي. د جنرال دوستم د ملي جنبش یو ویاند فیض الله زکی وایي چې محمد محقق له ملي جبهې وتلی دی. زبیر ژمن له نوموړي سره ږغېدلی. ژمن صاحب، ښاغلی زکی څه ویل؟ آیا ملي جبهه په خپل ځای پاتې ده او یوازې محقق ترې وتلی، او که دا جبهه کاملا له منځه تللې؟
بل لکه چې تاسو ویل، دی وایي چې ملي جبهه په خپل ځای پاتې ده، خو محمد محقق لدی جبهه وتلی ده. البته لدین مخکې رپورټونه خبر شوی چې خای محمد محقق ل ډاکټر عبدالله عبدالله سره دغه د دویم معاون په توګه پراتلونکو انتخاباتو کې یو ځای شي.
یعنی په دې خاطر محقق وتلی دی ل ملي جبهه؟
بله، د جنبش ویان فیض الله زکی ویل چې جبهه په خپل ځای پاتې ده، خو دی د بل تصمیم نیولې په دې معنی چې له ډاکټر عبدالله عبدالله سره یو ځای شوی ده. په دې اړه به د ښاغلي زکی څرګندونه واورو.
جنبش ملي اسلامي افغانستان نه بود آمده از جبهه ملی. خب جناب استاد حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از جبهه، خب یعنی موضع گرفتن در انتخابات با ائتلاف ملی و جبهه را ترک کردن، اما ای به ایمانا نیست که جبهه ملی وجود نداره. ایشان طوری که میدانین از پارلمان هم استعفا کردن، به ایمانا نیست که کمیسیون عدلی و قضایی پارلمان وجود نداره. جبهه ملی افغانستان وجود داره و در تمام تعاملات سیاسی با قوت اشتراک میکنه.
بله سروان صاحب، دی ادول ورده چې د ملی جبهه د ملی اتحاد انتخاباتي اتحاد چې یو دوه درې هفته مخکې جوړ شو د راتلونکو انتخاباتو لپاره، ویل چې یو واحد کاندید او واحد ټیم به وړاندې کوي. یو مهم غړی یا مهم کسان چې وو د ملی جبهه څخه هم، خو اوس داسې معلومیږي چې د دې جبهه هغه مشران له اتحاد څخه بیل شوي دي، ځکه چې لدین مخ کې جنرال دوستم ویلی و چې کچېری دای یاد د جنبش څخه کوم کس د لومړی ماوین په توګه نه وینو، دای بل هغه ټیم سره چې اشاره عبد الله عبدالله ته یو ځای نشي. همداسې رپورټونه هم ورکړ شي دي چې احمد ضیا مسعود ډاکټر عبد الله عبدالله د کاندیداتوري سره چندان خوښ نه دی یا مخالفت لري. نو له دې نه معلومیږي چې له انتخاباتي اتحاد څخه ملي جبهه هغه دوه مهم مشران راوتلي دي، یوازې محمد محقق ورسره پاتې ده. ښاغلی زکی هم وویل چې ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي اتحاد چې څو وخت مخکې جوړ شو کاندید نه دی. هغه ویلي چې ځکه په دې کې دای کېدای شي د ملي ائتلاف لخوا استازیتوب وکړي. د داسې استدلال کاوه چې د انتخاباتي اتحاد چې کله جوړېده نو یو موافقه دا وه چې باید کاندید او معاونین د رایو په اتفاق سره تعین سی، یعنی په دې معنی چې دوی له ډاکټر عبدالله سره دغه د کاندیدو سره مخالفت لري. بل مسله ډیره مهمه ده چې په ائتلافونو د انتخاباتي اتحاد کې یو څه مخالفتونو سبب شول. هغه د محمد محقق ورستای لیک دی چې جزئیات خبرو سو په فیسبوک او په انټرنیټ او په ویب سایټونو کې. په دې لیک کې محمد محقق داسې ځینې نظریات خبر کړي خپل چې ولې د احمد ضیا مسعود سره یو ځای نه شو، ولې له ډاکټر عبدالله عبدالله سره یو ځای کیږي. د احمد ضیا مسعود په باره کې ویلي چې دی په افغانستان کې هم دومره قوي ملاتړ نه لري، او له ځینو غربي او شرقي هیوادونو سره چې کله د ښاغلی مسعود مطرح کړی د یو کاندید په توګه، د محقق په وینا هغوی هم له دوی څخه ملاتړ نه دی کړی. په دې معنی چې احمد ضیا مسعود په داخل او په خارج د افغانستان کې دومره ډیر حمایت نه لري. ښاغلی محقق په امر الله صالح هم تور لګولی دی چې دی په ټولنه کې هغه ولسی ملاتړ نه لري او ولسی پایګاه نه لري، او یوازې په تورونه لګوي. البته بیا وروسته د احمد ضیا مسعود دفتر او همدارز د خپل امر الله صالح بیا دغه تورونه په کلکه رد کړل، او ویل چې دوی ته مهمه د خلکو رایه ده، د ملت نظر ده.
بله، د شغلې زکیله قوله ده هم ویل شوی دی چې نوموړی به له نورو کاندیدانو لکه قیوم کرزی او یا هم ډاکټر زلمی رسول سره خبری وکیا، او ممکن له هغوی سره په انتخاباتو کې ملګری شي. له تاسو سره هم دا موضوع مطرح کړه.
دا پښتنه زمونږ همکار سره مطرح کړی دا، خو هغه ویلی چې اوس ټولو لارې جدا سولې او هر یو به په خپل مخه ځي. په دې معنا چې دوی به هم کوششونه ته دوام ورکړي چې له چا سره به یوځای کیږي په راتلونکو انتخاباتو کې.
ډېره زیاته مننه. زبیر ژمن و چې د انتخاباتو په درشل کې، د انتخاباتو د نوملیکنې په درشل کې د ائتلافونو د ماتېدو او ناندروی په باب معلومات راکول.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې، یعنی له لسنیمو بجو وروسته دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبوکیا او د ګوري اچار، د ګوري اچار د ازادي راډیو تاسو پروګرام دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی نیویارک ته تر سفر وروسته پرون تهران ته ستون شو. د ده سفر د نړیوالو رسنیو پام ځان ته واړاوه. دغه رسنیو ته جالبه مسأله د ایران د اتمی پروګرام په اړه د روحانی له ډیپلوماسۍ ډکه لهجه او نرم دریسو. د امریکا له ولسمشر سره د روحانی تلیفون فری خبرو هم پر رسنوی او خلکو کې غوغا جوړه کړې ده. روحانی د ایران لومړی ولسمشر دی چې تر دریو لسیزو وروسته د امریکا له مشرانو سره خبرې کوي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ل خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره تر لنډو ټلیفوني خبرو وروسته په تهران کې لبیل ابلو عکسلاملونو سره مخامخ شو. ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې په سلګونو کسان د روحانی د هرکلی لپاره د تهران هوایي ډګر ته ورغلي وو. روحانی ل نیویارک څخه روان شوی وو. خو د هغو کسانو شمیر سلو ته رسیدی چې د روحانی او اوباما د خبرو مخالفان وو. دوی مرګ پر امریکا شعارونه ورکول، او د روحانی پر موټر یې هګۍ او رومیان وویشتل. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی وو. تهران ته تر ستنېدو وروسته یې وویل له اوباما سره 15 دقیقې خبرې د ایران پر اټومي پروګرام متمرکز وي.
بحثی که با آقای اوباما ما در تلفن
لشغل اوباما سره مو چی پر تلفن بحث درلود، عمدتاً موضوع اټومي پروګرام وو. ما په هغو خبرو کې وویل چې د ایران اټومي پروګرام نه یوازې د ایرانیانو حق او د ایران د پراختیا بحث دی، بلکې تر ډیره د ایران د ملت د غرور بحث دی. هغه وویل چې د ایران د اټومي پروګرام حق تاییدوي. په 1990 میلادي کال کې د ایران تر اسلامي انقلاب وروسته دا لومړی ځل دی چې د ایران او امریکا مشران په خپلو کې خبرې کوي. امریکایي چارواکي وایي ایران د جمعې په ورځ د دغو ټلیفوني خبرو غوښتنه کړې وه. تر دغو خبرو وروسته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په خبرو کې هم هیله څرګندېده.
I do believe that there is a basis for a resolution.
پدې باور يم چې د مسلې د حل لپاره زمينه برابر ده. ایران وتلی مشر د اټومي وسلو د جوړولو پر ضد فتوا صدر کړې ده. ولس مشر روحاني ویلي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله جوړ نه کړي. ما دا واضح کړ چې سولې زی اټومي انرژي ته د ایران د خلکو د لاسرسي د حق درناوي کوو، خو په داسې چوکاټ کې چې ایران خپل وجایب پر ځای کړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې روحانی او کاری ډلې ځان موظف کړي چې یو توافق ته د رسیدو لپاره به کار کوي. په ملګرو ملتونو کې هم چارواکي وایي چې دا ځل یې له تهران له هیلو ډکې نشي لیدلې دي. ظاهرا داسې ښکاري چې د حسن روحانی